سلامونه وخت په خیر لا ازادي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه مجله کې اوري چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګون مشر مولانا سمیع الحق د هغه سرګندونو په تړاو د افغان حکومت خبرګون خودلې چې ویل دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکه له پاکستانه ونه باسي. همدارز د به هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ایران سفارت به په هرات کې د ویزو د ورکړې ستونزه ژر حل کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل ورسته خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
په بغلان کې په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې وویل هیواد یې د عراق له بیا رغونې او پخلاینې سره مرسته کوي او په امریکا کې سخت توپان دوه تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لورې ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکی محکمو ته مراجعه وکړي. د بشری حقوقو د سر ډلوی د هغه څه دي چې د اوسنی قانون له مخې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا ډلوی چې دغه قانون د زمیمه مسوده جوړه شوی او ملاتړ کوونکې هیله لري چې ولسمشر توشه یا لاسلیک کړي څو په رسمي قانون بدل شي. ارګ تر اوسه پورې د بشری حقوقو د سر ډلې د دې اندیشنې په اړه څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې لشتل لږه اته تنه مړه شول. د بغلان د پولیسو ویندوی زبی الله امینی ډی پی ای خبری آژانس ته وویل نن ماسپښین په پلوخمری کې د سپرلیو یو موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو چې په نتیجه کې اته تنه مړه شول او څلور تنه ماشومان ژوبل شول. د امینی په وینا په وژل شویو کسانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. د زابل ولایت چارواکو نن شنبه وویل د دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د زابل د شاجوی ولسوال محمد جوادی د پیشی اړه ازادي رادیو ته وویل چې د زابل د علماو د شورا د مرستیال مولوی عبدالحکیم حکمت مړی نن سهار وموندل شو.
مړی نن سهار په شاجوی ولسوالۍ اړوند برخان سیمه کې موندل شوی دی. د مولوی صاحب حکمت رابطه د تیر درې ورځو راهیسې د خپل کورنۍ او د دوستانو سره قطع شوې وه. تلیفونونه شمارې بندې وې.
تر اوسه پورې د مولوی حکمت د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ ولایت امنیه قومندان وای وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالی کې د سیمه ایزو پولیسو یو مهم قومندان وژلی دی. امنیه قومندان جنرال جمعګل همت نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیمه ایز قومندان چې عبدالوکیل نومیده تیر شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. فرانسې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې عراق د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د وروستي بری لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان پرون شنبه بغداد ته د سفر په ترڅ کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ په جګړه کې حاضر یو او په سوله کې به هم حاضر یو. فرانسې د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد د عراق د حکومت له جګړې سره د مرستې لپاره د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو شپږ پنځوس کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروی نومول شوی او د ټکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی دی. د جمعې په ورځ ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسیده خو پرون یې شدت یو څه کم شو. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي جهادي څخه د اروپا له وتلو سره سره د هیواد تر یوه وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیې کې پاتې شي. د کارګر ګوند یو ویندوی پرون شنبه وویل وړاندیز به وکړي چې د 2019 کال په مارچ میاشت کې له اروپایي اتحادیې له وتلو وروسته په عبوري یا انتقالي پړاو کې برېټانیا د اړیکو په هوبهو اصولو له اروپایي اتحادیې سره پاتې شي. او د آذربایجان د شمال په یو غرنۍ دیپو کې د اورلګیدو له کبله د پوځي تاسیساتو په شاوخوا کې له څو سیمو خلک وتلو ته مجبوره شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت وویل پرون شنبه د وسلو په یو زیرمتون کې د اور له بلیدو سره سم چاودنه وشوه. له چاودنې وروسته د ګیلاس سینتال چی او نور سیمو اوسیدونکي وتلو ته اړ شول. تر اوسه پورې د دې پیښې په نتیجه کې د چا د ژوبلیدو په اړه راپور نه دی ورکړی شوی.
مننه چې ازادي رادیو ته وغوښتاست. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت وایي د مولانا سمیع الحق روستۍ څرګندونې دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې تروریستي ډلې او مرکزونه موجود دي.
دوی دغه بحث ته تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته، پاکستان کې ملاتړ ترلاسه کوي، او دا د واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي پاکستاني علما د پاکستان د پوز او آی اس آی په مشورې په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي.
دوی په مشورۍ سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي چې احساساتي وړاندې کوي د افغانستان څخه دلته جهاد راوغولي.
په نورو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نور کرستونزه هواره کړي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسو موږ غواړو ازادي رادیو خاورې اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونې هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته، او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي د دې کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي، او د پاکستان پوز باید د حقنی شبکې له پاکستانه ونه باسي. په ډېر نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې ورو.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق روستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایی ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مولانا سمیع الحق او نور مذهبي مشران د پاکستان د حکومت په مرسته له تروریستي ډلو ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رهبري لري، هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته تروریستي ډلو ملاتړ کوي، او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه څرګندونو کې ویلي دي د دې کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي، او د پاکستان په وزبد حقانی شبکه له پاکستان او نباسي. دا څرګندونې ورسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حمله کوي. ډونالد ټرمپ ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري، او پاکستان باید د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځای ته اړتیا نه لري، ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جونیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي یوه هڅه وبلله چې د خپل ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسنی ګاونډیتوب او نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
پرته له کومه شکه چې دا د حسنی ګاونډیتوب له اړخه او د نړیوالو عمومي حقوقو له اړخه او د دواړو هیوادونو رسمي پالیسۍ له اړخه دغه موضوع د منلو وړ نه ده او پاکستان دولت ته دغه مکلفیت راځي کوي چې د دغه رقم ډلو مخنیوی دي وکړي تر څو په افغانستان او په سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګ.
ښاغلی ځواک زیاتوي که پاکستان بیا هم په خپله خاوره کې د تورستي ډلو ځپلو ته چمتو نه شو نو امریکا او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په پاکستان فشارونه زیات کړي، بندیزونه ورباندې ولګوي او د دغه هیواد پر وړاندې په نورو ممکنه انتخابونو هم غور وکړي.
بله، د رحمت افغان ریپورت مو اورید. په همدې موضوع تم کېږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق څرګندونې د افغانستان په اړه مغرضانه دي. زموږ همکار محمد حدیث پردې د سیاسي چارو له کارپو بشیر عاطف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په اوس کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق څرګندونې په څه معنا کې دي؟ شي
مولانا سمیع الحق او دې ته ورته هغه مذهبي څېرې چې په پاکستان کې اوسېږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي، دا څه نوې خبره نه ده. دا دوی د پاکستان د ایسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت په افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زه ګمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي احساساتي تر د امریکې او د افغانستان څخه بلته جهاد راوګولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو لخوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګراکان. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاص څخه ده او چې حتی د طالبانو مانوي پلارم دته ویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونی او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په ما افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي؟
یوه خبر خلال جوابه ده و هده چه مولانا سمیع الحق قوده تبرد سیری نه واضی پا افغانستان که اوست معلومی بربندی سیری دی، بلکه دنه پا پاکستان که هم دا سیری معلومی دی که دی ISI و دی پاکستان دی پاوز نه هدایت اخید دی پاکستان دی سیاسی گندون و دی مدنی طولان و برگنون و تاسو آوری دلی دی آگوی تل پر حکومت بندی فشارا چوی چه در افغانستان پا رخ پلا پالیسی بدلک دی. زه ګومان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او د تورته ملایانو خبري نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
کوي. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همداراز د ځینو نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره خپل استراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لرمسه شوی فرصت د ځان په ګټه پورته کړي؟
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی استراتیژي د تطبیق لپاره یو رغنده مدیریت رامنځته کړي. امریکا استراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سمه ده دا د امریکې مکلفیت هم دی چې عملي کړي، خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف سره مو د حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس به په همدې تړاو د سوتنو کابل خاریانو نظر نو اورو.
نوم مې هارون نصرت ده. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا ده، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او دوی قانون چې دی لړ میکاله د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا غنی نو تبان زمنګ ناسل کاله مخکې الته بیا جهاد روا ده. همدارنګه که تاریخ ته وګورو نو کروسان راغلی دی افغانستان ته، کانګریزان راغلی دی او که امریکا راغلی ده، دا د پاکستان له خوانه راغلی ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمنګ په افغانستان کې برنه حق وطن ران کړی دی، بچی نه زمون وجل دی زمون اردو زمون منصبداران زمون ورونا زمون پولیس ټول وجل په رقم رقم او د پاکستان چې دی اصلن یو 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 متارس حیوان دی چې زمون په وطن کې ورانکاری کوي او وران
په افغانستان کې جهاد روای خو اول باید په پاکستان کې رواجی شي. دوی وسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلې په دوی به جهاد درو نه وی روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی را لګلې، دوی دا دغه موږ ته دا کړې تربیه کړې دي، دوی د لاسه موږ ته خراب.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
سمې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په اف ام 3.15 صفو باندې د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې واورئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال قونسل ته دستور ورکړی چې د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي. دغه موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی ده. همدا ګړی را سره په سټوډیو کې د پردیس صاحب کېدی شي نور جزئیات ورکړي.
بله وصال صاحب سلامونه تاسو د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی په کابل کې د ایران له سفیر سره تماس نیولی او دغه موضوع ورسره مطرح کړي او هغوی همداراز ډاډ ورکړی چې په هرات کې دغه موضوع له جنرال قونسل سره مطرح کړي ده او دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستخنی وایي چې په دې رابطه باندې کیدی شي ډیر ژر اقدامات وشي او په دې برخه کې ستونزه حل شي. خبر وي چې په دې برخه کې د ښاغلي مستغنی د خبرو یوه برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ریاست امور
خارجه دوی په کابل کې ایران سفارت بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو ریاست سره اړیکه نیول شوې او ډاډ ورکړی چې ایران سفیر په هرات کې د دې هیواد د جنرال قونسل سره خبرې کړې او د ستونزې د هواري امر کړی او هغوی هم ډاډ ورکړی چې ستونزې ته رسیدنه کیږي او له دې وروسته به څوک د ویزې اخیستلو په برخه کې له مشکل سره نه مخ کیږي.
کله شو وایي چې دغه ستونزه څنګه رامنځته شوه بل اخر اول ویزه نه ورکول کیږي؟
بله تقریبا 13 میاشت د فرا والی عارف شاه جهان له ازادي رادیو سره په خبرو کې دوه ویل چې زینی د سپای قدس زینی سلاکاران د فرا ولایت په دوه ولسوالیو کې د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې له طالبانو سره په پټه لید کاته کوي. بیا یو ونی مخکې د ازادي رادیو سره بیا په خبرو کې ویل چې د فرا زینی اوسیدونکو د تویل چې ایران ورته ویزی نه ورکوي. خو یو موضوع غواړم یادونه وکم چې په هرات کې د ایران قونسلګری ویلي چې په دې رابطه باندې البته په قونسلۍ کې رغنیز چار روانې دي او دغه ستونزه کېدی شي ژر تر ژره حل شي.
بله ډیره مننه کوو پردیس صاحب. کور ودان دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران سفارت په هرات کې د هیواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د فرا ولی تیرونې دا وکړه چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د نوموړي له څرګندونو وروسته په هرات کې د ایران قونسلګرۍ د فرا اوسیدونکو ته د ویزې ورکول بند کړي وو. اوس همزو کندهار ته. د کندهار امنی قمندان وایي د مولا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشان د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د قمندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي شامل دي. محمد صادق رښتینی او نور جزئیات.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او د طالبانو د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو دوستان د په شخصي الوزلو د کوټ شورا څخه جلاسي وی او د ژوند یې پیل کړي. د کمانډان په وینا د وسلواله طالبانو د لوړ او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي شامل دي. جنرال عبدالرزاق وویل په یو ځای سو کسانو کې ملا فیدا او لطف الله غا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل و شامل دي. لطف الله غا د ملا عمر د ورور ملا منان خسر دي.
کسان ډیر اغلی د کومندانانو غټک شنی در پنځلس پر ډیر اغلی دي. اشاره په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، د هغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډیر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي. دا د دې وطن دی، دوی ته خپله د ژوند زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي. او موږ دې ته
امنیه قومندان وایي دغه طالب مشران په تیرو شپږ میاشتو کې د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسي بي. جنرال لازق دغه طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې په دې برخه کې نورې هڅې هم دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي د وسلوال مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټمن بولي. د ولسي جرګې غړي لالی حمیدزی او د پوځي چارو کارپوه حکمت الله حکمت
تر یو ځایه پورې چې زه معلومات لرم، یو شمېر د طالبانو هم د لومړۍ کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوي وو، د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلي ولو راغلي دي په کندهار کې، عادي ژوند لري، د عادي افغانانو په توګه باندې دي. دا چې سیاسیون هر څه وایي، موږ افغانان ورونه یو. دا د تاریخ په اوږدو کې که هر وخت یو مرور شوی دی، د بل څخه زموږ د ورورګلوۍ د نه درلودلو په معنا نه دی.
هر هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي، هغه په پاکستان کې په د شکل په اشکال باندې د بې نسجۍ نو ځای چې د طالبانو مشرتابه یا بندیانېږي یا د بې نسجۍ راځي چې په خپل وطن کې دې کښېني. اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینې افراد او اشخاصو د خپلو شخصي اوږدو په خاطر به ځینې خارجانو ته په لاس طالبان ورکول یا به یې خپله په زندانو کې اچول.
شنونکي وایي پر طالبانو د پاکستان د اغېز د کمېدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوی هم کولای سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري. په افغانستان کې پرانستي دولت ولی د عمل ملي پروګرام د پیلیدو هڅه پیل کړي ترڅو د هغې له مخې حکومت خلکو ته په شفافه توګه خدمات ورسوي. دغه بنسټ د همدې هدف لپاره د یکشنبه په ورځ د دولتي ادارو له استازو، مدني ټولنو او عامه سکتورونو سره د مشورتي ناستو لړۍ پیل کړه. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د پرانستي دولت سکرټریټ وایي چې د عمل دوه کلن پروګرام جوړ شوی او هغه ژمنه چې د دغه پروګرام د تطبیق لپاره کیږي تر جدي څار او څېړنې لاندې نیول کیږي. د دغه بنسټ د سکرټریټ رئیس خلیل الرحمن متوکل د یکشنبه په ورځ د همدې هدف لپاره مشورتي غونډې ته په وینا کې د حکومتي کارونو په شفافیت او د خلکو وړتیاو په لوړولو ټینګار وکړ. دای وایي په دې غونډه کې د مدني ټولنو، دولتي ادارو او عامه سکتور استازي راټول شوي تر څو د عمل په ملي پروګرام خبرې اترې وکړي او دا پروګرام له 500 څخه تر 1500 ژمنې لري. دا پروګرام حکومت مجبوروي چې شفاف او حساب ورکوونکی واوسي او د خدماتو د ارزښت کولو لپاره له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي. ښاغلی متوکل وایي که څه هم حکومت د ژمنو مطابق ځینې شفاف کارونه کړي خو دا کافي نه دي او باید لا کار ورته وشي. هغه ټینګار وکړ چې د عمل دا پروګرام به د کابینې له تایید وروسته د روان کال تر اکتوبر میاشتې بشپړ شي. د افغانستان د پرانستي دولت والی د یکشنبې ورځې په مشورتي غونډه کې د مدني ټولنو نوي او د دولتي بنسټونو 500 استازو ګډون کړی و چې د دوه ورځو په موده کې به د عمل په دغه پروګرام خبرې او مشورې ولري. د پرانستي دولت والی یا او جی پی بنسټ د وړتیا او شفافیت، حساب ورکونې، ځواب ورکونې لپاره 2011 میلادي کال کې رامنځته شوی او 78 هیوادونه یې غړیتوب لري. افغانستان د اتاتیا معیارونو له پوره کولو سره تیر کال د پرانستي دولت تاریخ غړیتوب ترلاسه کړ او په بیلابیلو برخو کې د شفافیت ژمنې ورکړې دي. افغان حکومت د دغه غړیتوب اخیستلو وروسته د ژمنو د پوره کېدو لپاره د جمهوري ریاست په چوکاټ کې د پرانستي دولت والی سکرټریټ رامنځته کړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې له مالی ورکوونکو څخه 153 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. دغه وزارت د ګمرکونو مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل دغه اندازه مالیه به د تیر کال په پرتله 15% زیاته وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو راټول شوي عواید ښیي چې سږ کال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. دغه وزارت د عواید او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان مریض کال تر پای پورې به له لویو منځنیو او وړو مالیه ورکونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدف یې کې برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1398 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی، دا اندازه د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 1.32 میلیارد افغانۍ و. په تیر کال کې مو هم له وړ کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.5% زیاتوالی ښیي.
ښاغلی وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات، د ظرفیتونو لوړیدل، د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیې ورکولو ته چمتو شي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د مالیې د اخیستلو له اصولو سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابره کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، زیربنایي پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او د هغوی مال مسؤول خوندي وساتي. د حکومت تعهدات چې د خپلو خلکو سره لري.
ښاغلی سعیدی وایي چې اداري فساد هم یوه لویه ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سوداګری او صنایعو خونوي له هیواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون دی. د مالی وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بله، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. دا او نور مطالب د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او یو شمېر په زړه پورې ویډیوګانې هم هلته تاسو کولی شئ چې وګورئ. هیله ده چې زموږ فیسبوک پاڼه هم خوښه او له ملګرو سره شریکه کړئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یمن کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د اوبو او هوا له لارې د اجازه ورکړي چې جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول شي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په یمن کې د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې اجازه ورکړي بشري مرستې دې هېواد ته چې له سیاسي په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دی او صنعا هره ورځ د شخړو شاهده ده ورسېږي. ګوتیرس چې له کویتي چارواکو سره له خبرو وروسته په کویت کې خبرې کولې، په دې ټینګار وکړ چې موږ تر خپله وسه کوښښ کوو چې د دغه په ټپه درېدلي حالت د له منځه وړلو لپاره شرایط برابر کړو. کویت په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره منځګړیتوب کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون شنبه د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح او د هغه ملاتړي عبدالملک الحوسی چې پر صنعا کنټرول لري تر منځ لانجه په وسله واله نښته بدله شوه، چې په نتیجه کې دوه حوسی یاغیان او د صالح ملاتړی یو ډګروال ووژل شو. له 2014 کال راهیسې د صالح حوسی ائتلاف د عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پېژندلی جګړه مخته وړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د هادي د حکومت ملاتړ کوي، د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د حوسی یاغیانو تر کنټرول لاندې په ټولو سیمو د اوبو او هوا لارې بندې کړې دي. سعودي عربستان د محاصرې دغه کړۍ د تیر کال په اګست کې لا تنګه کړه او ویې ویل چې دا یوازینۍ لاره ده چې د وسلو د قاچاق مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتیرس وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې په صنعا کې نړیوال هوایي ډګر بیرته پرانیستل شي او هم د هودیده بندر
چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د مرستو اساسي لاره ده پرانستل شي. هغه زیاته کړه چې دوی به له ټولو لورو سره له نږدې کار وکړي تر څو وویني چې کله او په څه ډول د یو پیاوړي نوښت امکان برابرېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایو له مخې لکله چې سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ایتلاف له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې ښکېل شوی، له 8400 زیات ملکان وژل شوي او 24800 نور ټپیان شوي دي. 2000 نور کسان د کولرا وژونکې ناروغۍ له امله چې د اپریل له میاشتې راهیسې په یمن کې خپره شوې مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي یمن چې په سیمه کې تر ټولو بېوزلی عربي هیواد دی، په میلیونونو